د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه ختی خبرونه ته خراغلاست. هله لرم چې ټول بروغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، بیا هم د مخکخه ختی خبرونه ده او مکبه خبرونه کې لزانه سره دوی مخکخه ختی لرو. هله چې تاسو به هم له دغو اخلو میلمنونه خپل پښتني ولري او زبطاش تا اوست تلفون نمبرونه بو ایما تاسی پتا خبرونی پا لارکی را سر اڈکوونی سی زمگ دا تلفون شمیری دی سفر او سوان هنوی شل بینزه دیرش چل بیخت او بلا شمیره مو دا سفر او سوا ات سوا دواویشت او سوا پینزه پنزوس پا هم دی شمیره را سر اڈکوونی سی او زمگ دا میل منونا خبلی پختنی وکی. دا خبرونه د خزو خبرونه ده. دی خبرونه کې کچیرته موږ سره خزینه اړیکه ونیسي، موږ به د هغو پوښتنو ته تر ډیره ځواب ووایو. او که ستاسې په سیمه کې ستاسې په کلو کې ښځې له ستونزو سره مخامخ وي، تاسې هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې هغه ستونزې یادې کړئ، زموږ له میلمنو سره یې شریکې کړئ او زموږ میلمنې به د هغو ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي. او انشاءالله موږ به تر یوه حده وکولی شو چې ستاسو غږ تر چارواکو ورسو. درنو اوریدونکو، زمک ډیری اوریدونکي اوس مهال ناری نه دي، البته له هر ځایه چې زنګ وهي ناری نه زنګ وهي. هیله لرم چې خبرونه کې خویندې هم را سره ګډون وکړي. دا خبرونه د ښځو خبرونه ده او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې له دغو اغلو میلمنو نه چې دوی هم ښځینه دي تر سره کړئ. د تلیفون شمیرې مې تاسو ته وویلې، د خبرونې په لاړ کې به یې بیا هم ووایم درته. اوس زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې اړیکه ټینګه کړي له اغلی عمراني سره. فکر کوم چې اغلی عمراني همدا اوس په کرښه ده. اغلی عمراني، خبرونې ته ښه راغلاست.
ژوندی مننه، تاسو هم ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته حاضر شولی او غواړی چې د خبرونې پوښتنو ته او د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایست. اغلی عمراني، که په سر کې د سپلنډو کې اوریدونکو ته بیا هم ځان ور وپیژنئ.
زما نوم انیسه عمراني ده، د ننګرهار د خلکو استازې په ولسي جرګه کې.
ډیر ښه اغلی عمراني، اوریدونکي به زنګونه موږ ته ووهي او ستاسې د دندې په اړه باندې به پوښتنې له تاسې نه ولري. خو موږ به په سر کې اول خپلې پوښتنې در سره شریکې کړو. که د خپلو زده کړو راته ووایاست چې له کوم ځایه مو زده کړې شروع کړلې او تر کومې کچې پورې مو ورسولې او کوم ځای کې افغانستان کې که بهر؟
زه خو داخل په افغانستان کې مې ټول زده کړې تر سره کړې دي. د په دولسم ټولګي کې د دولسم نه خو میدان هوایي بګرام چون پلان مې هلته سیمنصب ورته فارغ شوم او بیا نورې پانتون مې هم د کابل پانتون څخه د علوم اجتماعي پانتون څخه په خپله کابل کې فارغ شوم او څو بار مې د ماستري کې یعنې شامل شوی یم او ډېر کارونه مسافین ته وجه هغه راناسته نیمګړې پاتې شوي تر دې دمه.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی عمراني. اوریدونکو به په کرخې وي یو اوریدونکو به راواخلو. ښه، د اوریدونکو نه مخکې به خپلې پوښتنې در سره شریکې کړو. رابه شو دې ته چې تاسو اوس مهال د ننګرهار ولایت د خلکو منتخبه وکیله یاستئ. دا راته ووایاست چې په دغه برخه کې ستاسو ملاتړ څوک و، هڅوونکي څوک و، او په دغه برخه کې خپلې هڅې که د کورنۍ هڅې زیاتره ستایئ؟
البته په اول قدم کې زما کورنۍ زما حمایت وکړه، چې اول قدم کې زما پلار مور و. زما پلار مور او بیا می ورونه او بیا قوم او دوستانو ټولو زما حمایت کړی دی. او دوستانو چون زه د ښځو چار رئیس وم، عملته نه هلس کاله، او دا چې ښځو ته مې کار کوونه او ښځو هم ډېره واچولم، او دا چې ښځو نه تنها ما غوښتل چې ولایت سطح کار وکړم، نو په دې خاطر چې زه باید په لوړه کچه کار وکړم، نو دې ته دغه شوم چې زه باید ولسي جرګې ته ودرېږم او وغواړم چې خپلو خویندو ته په لوړه کچه کار وکړم.
دا چې تاسو د خزو چارو رئیس سوی په خوا په دې اړه به هم پوښتنی ولرو، ځکه چې تاسو تر ډیره پورې د خزو له ستونزو د نور هر کس نه تاسو خبر یاستئ او تاسو دغه ستونزې له نږدې لیدلې دي.
بله،
خو بیا به هم را شودی ته چې اوس مهال چې تاسو په وکیله
یاستئ،
که څه هم زموږ یو اوریدونکی په کرښه ده، تاسو اوس مهال وکیل یاستئ او د خلکو منتخبه وکیل یاستئ، څه فکر کوئ چې د خلکو ملاتړ به څومره په واقعي ډول له تاسو نه وي اوس مهال؟
نو دا قضاوت خپله خلکو کولی شي، څنګه چې زه ګورم او زه خلکو ته کوم چې کار کوم، د مغه کار په اساس، د خپل فعالیت په اساس زه ګورم چې د خلکو ملاتړ شته. یعنی هر څوک چې د ننګرهار نه په کومه اداره کې کار ولري، چیرته ورځي، چا سره کار وي، یا ما سره ما نه د همکارۍ هیله کوي، نو انشاءالله زه هغوی ته د هیڅ نه دریغ نه کوم، رسیدګي کوم. نو دا طبعا معلومه ده چې زه هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړم، د هغوی کارونو ته د حد امکان پورې د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړم، طبعا چې هغوی زما ملاتړ کوي او ملاتړ مې شته.
بله، ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. دا پوښتنه مې د دې په خاطر وکړله چې تر ډیره پورې هغه ښځې چې په لوړو چوکیو کې کار کوي، دوی خپله دا ادعا کوي چې موږ تر ډیره سیمبولیک یو او د سلیقې په لحاظ باندې ګمارل شوي یو، که څه هم موږ په دې بله خپرونه هم درلوده، خو ما وغوښتل چې له تاسې دا واورم چې تاسې څنګه خپله په دغه دنده کې چې اوس یاستئ، یعنی وکیله یاستئ، د خلکو نماینده یاستئ، څومره ځان خپلواکي حس کوئ، څومره ځان خپلواکي ګڼئ؟
دا خو به زه یو وکیل هیڅ وخت سمبولیک نه وشي، ځکه چې د وکیل لاس خلاص دی په هر اداره کې چې ورشي د قانون په مطابق خپل کارونه ترسره کوي، په هر چا برلاس دي، یعنی خبرې منل کیږي، خو د قانون په چوکاټ کې هغوی ته رسیدګي کوي او کار وکړي. هیڅ وخت یو وکیل سمبولیک کیدلی نه شي، ځکه چې هغه ما د څه چې لاس خلاص دی چې کار وکړي. نو ولې چې په هر اداره کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي، د ولس ستونزو ته رسیدګي وکړي، او د ولس ستونزې چې په هر اداره کې وي هغوی سره ورشي، چارواکو سره کښېني، حتی دوی خپله وزیر ته رای ورکوي، نو طبعا وزیر د دې خبره مني. هیڅ وخت یو وکیل سمبولیک کیدلی نه شي.
اها، ډیر ښه. رابه شو ستاسو نورو فعالیتونو ته چې د خوځو چارو په وزارت کې مو تر سره کړی دي. اغلی عمرانی، اوس مهال په لرو پرتو سیمو کې څه چې په مرکز کې به هم داسې خځې چې له ستونزو او تاوتریخوالي سره به مخامخ وي، تاسو اوس مهال او هغه وخت چې تاسو رئیس وئ، د خځو ستونزې له کومې برخې بولئ؟ ستاسو په نظر باندې ښځې په کومه برخه کې په لورو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې لري؟
ډېره ښه پوښتنه. ښځې خو د راز راز ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، کلتوري ستونزې دي، د سواد د کچې ټیټوالي ستونزې دي. نو دغه ټولې کورنۍ ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. نو نه تنها د لورو پرتو سیمو ښځې، او په خارات کې هم داسې ډېرې ښځې شته د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. بله،
بله. فکر نه کوي چې دغه تاوتریخوالی به د څه له کبله وي، یعنی لامل به څه وي په لرو پرتو سیمو کې چې تاوتریخوالی ډېر دی؟
یو خو امنیتي ستونزې شته، زموږ امنیتي ستونزې هم زموږ کېدای شي، یو خود یو قضیې سره لاس ګریوانې مخکې دي نه چې اداره ته خپله ستونزه ویسي، هلته وخت تصمیم کې نور خلک نیسي، نور لا متضرره کېږي. دلته اقتصادي ستونزې هم شته، دوی سره فرهنګي ستونزې هم شته چې دوی په خلاص لاس نشي کولی تعلیم ته ادامه ورکړي، خپل صحي ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو دغه ستونزې شته، دی دغه مرض فرهنګي ستونزې دي. طبعا چې په یو کور کې اقتصاد ضعیفه وي، هم یو ستونزې منځته راځي. نو زموږ دغه طبعا د دې ټولو ستونزو نه یو عمومي تاوتریخوالی منځته راځي. کله چې ښځه د تاوتریخوالي سره مخامخ شي او په یو ولسوالۍ کې امنیت نه وسي، یوه اداره د ښځو نه وسي چې هلته خپله ستونزه ویسي، دغه ستونزې ته رسیدګي وسي، نو طبعا هر څه همدغلته دفن کېږي، خرخېږي، پاتې کېږي. یو خو د تعلیم نه لرې پاتې دي، د آګاهي سطحه ټیټه ده، هلته د فسادي هم دومره نه کېږي. نو ډیره ستونزې سره مخامخ ډیره ډیره ستونزې سره.
بله، چه فکر کوئ چې اوس مهال به د ښځو چارو وزارت په دې باندې توانېدلی وي چې عامه پوهاوی وکړي د ښځو د حقونو په برخه کې نارینه وو ته او نور د کورنۍ غړو ته، یعنی څو سلنه به په دې کار باندې دوی بریالي شوي وي تر اوسه پورې؟
برعلاوه چې مونږ د ښځو د لاسندې ستونزې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو په دې څو لسیزو جنګونو کې دغه تاوتریخوالي سه برعلاوه د دې نه مونږ ښې ښې لاسته راوړنې هم لرو.
بله،
نه تر هغه چې مونږ په هغه ستونزې غږوي وغږېږو، مونږ لاسته راوړنې هم لرو چې ښځو چارو وزارت د خپل تاسیس نه دې خواته په ټولو ولایتونو کې خپل د ښځو چارو ریاستونه جوړ کړي دي، ایجاد کړي دي، هلته خوا سره د ښځو لپاره موزیچي مرکزونه یعنی باغ زنانه په نامه باندې هم ایجاد کړي. دولتي او غیر دولتي ادارات د خوماسته دي چې ډیرې دي د ښځو لپاره کارونه کوي، ښځو چارو ریاست دغې څخه نظارت کوي. مقصد په ټولو مونږ وګورو د زراعت په بخش کې ښځو ته په لورو پرتو سیمو کې سیلن کار شته دی، شوې دی، سو د موزیک کورسونه دي ورته، نو فعلاً د پوخا په پرتله باندې د ښځو ته ډېر کار شوی دی او ښې لاسته راوړنې لري. خو سره د دومره لاسته راوړنو مونږ بسه نه یي، یعنی مونږ پرې قانع یي خو خوشحاله پې نه یي، او په دې خاطر چې لا هم باید مونږ ډېرې ښځې باید ستونزې حل شي، پرمختګ وکړي ډېره، خو دا هر څه په تدریجي شکل سره کېږي. آهسته آهسته مونږ پر مخ ځو، خو د ښځو چارو وزارت دومره کړي دي په هر ولایت کې، ښځو لپاره ما مخکې دورې هم وکړه، ریاستونه دي، او د ټولو ماستات سره د ښځو د توانمندۍ په خاطر ډېرې ماستات دي چې خاصتا خپل د ښځو چارو وزارت مسؤلیت د ښځو توانمندۍ د په مختلفو برخو کې همداسې ماستات سره دي کینی قراردادونه کوي چې زمونږ په لورو پرتو سیمو کې ښځینه وته په هر برخه کې اسانتیا راولي. مونږ مخکې په ښځو لپاره صحیح اسانتیا په لورو پرتو سیمو کې نه درلودله، یعنی کلینیکونه هم نه درلودل چې یو خور به راتله تر شاره پورې بیا هم ډېر مشکلات سره مخ کېدله. خو خیر که په ټولو ولسوالۍ کې زه فکر کوم کلینیکونه شته، بیا به هم پکې نیمګړتیا وي، مکتبونه شاید وسي، سواد موزیک لاسونه وسي، او بعضې پروژې هم شته چې د ښځو توانمندۍ لپاره کار کوي. مونږ تقریبا دغه اوس ډېرې ښځې د شریفې احمدزی سره په قالین بافۍ باندې بوختې دي، په خیاطۍ بوختې دي، ګرین هاوسونه دي، چرګان لري، نو ډېرې پروژې دي چې ښځې ورته کار کوي. ما ویل چې ښځو لپاره کار کېږي، خو لا هم دا بسنه نه کوي، باید لا پرمختګ وکړو، لا ورته کار وکړو تر څو ذهنیت سازي وکړو، نو دا فرهنګي مشکلات منځ لاړ شي تر څو زموږ ښځې وکولی شي په خلاص لاس تعلیم وکړي، صحیح ستونزو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي توانمندي ته لا شته دی، نو کار وکړو.
بله، تاسو د پروژو یادونه وکړله د لاسي صنایعو او د نورو چې دا خځې له مالی پلوه په ځان بسیا کوي، څه فکر کوي اغلی عمرانی چې دا به اړین وي چې خځې په مالی ډول یا په مالی لحاظ په ځان بسیا شي، کنه دا به اړین وي چې کورنیو ته دا پوهاوی وشي چې خځې په کور کې په کورنۍ کې د کورنۍ له وګړو سره د کورنۍ په وګړو باندې څه حق لري او د دوی په وړاندې باید څه چلند وشي؟
اول په قدم کې خونه تنخواه مالی بسنه غواړم، زه غواړم چې په اول قدم کې دغه کورنۍ د اولاد تعلیم ته خاصه توجه وکړي. کله چې د اولاد تعلیم ته خاصه توجه وکړي، اولاد یې تعلیم یافته شي، که نارینه وي که ښځینه وي، وایي کې فرق نه کوي، اولاد کې کله چې دوی طبعا په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کوي، دا خپله یو مالی توانمندي ده. یعنی طبعا چې یو کورنۍ کې مونږ زیاتره خویندې ورونه ولري چې ټول عالي تحصیلات ولري، طبعا دغه یو قوي توانمندي ده. نو زما د ټولو کورنۍ نه هیله ده، لکه د ټولو مسؤلیت دا دی، د کورنۍ هم دا مسؤلیت دی چې خپل اولاد ته هر څه نه د مخه خپل اولاد ته د تعلیم او د تربیې ډېره هڅه وکړي، وکولی شو څنګه چې ټولنه څنګه چې زموږ کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی، همداسې زموږ کورنۍ وړه ټولنه ده. په دغه ټولنه کې باید خپل هغه نارینه او ښځینه باید په تعلیم ملابس شي تر څو وکولی شو چاینده کې سالمه ټولنه وي.
بلې، اغلی عمرانی تاسو ویلې چې تاسو په کورنۍ کې کته هم جلی وي، بیا مو هم د کورنۍ ملاتړ لزانه سره درلود، په د پرمخ تګونو او تعلیم په برخه کې د کورنۍ ملاتړ د ښځو لپاره څه ډول ارزوي اداره ته وایست، او بل دا هم راته وایست چې تاسو کله د ټولنې لپاره د تعلیم په موده کې لستونزو سره له مشکلاتو سره مخ شوی یاست خپل کڅنګ؟
بله، یو خزه چې یو موقف ته رسیږي، زه فکر کوم موږ او تاسو قضیه ټولي یو بل زړه ناراضو، موږ ډېرې د ستونزو سره مخامخ یو. فرهنګي ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، امنیتي وي، په کورنۍ کې ستونزې وي، بعضې ورونه د خویندو په مقابل کې ودرېږي چې دا دې مکتب ته نه ځي، کله چې مکتب نه خلاصه شي دا دې پوهنتون ته نه ځي، کله چې پوهنتون نه خلاصه شي دا دې وظیفې ته نه ځي. نو یوه خور څو ځای قرباني کېږي، یو د کورنۍ قرباني کېږي، فرهنګي قرباني کېږي، سیاسي قرباني کېږي. نو یوه ښځه د داسې په اسانۍ باندې تاسو څه فکر کوئ چې موږ پارلمان ته وکیلان اخلي؟ دا په دومره اسانۍ موږ تر اتم صنفه پورې ډېر مشکلات لیدلي. چې اتم ته ځي خیر موږ پرېږدي چې دولسم خلاص شو، دولسم نه چې خلاص شو څوک پوهنتونو ته ډېر کم خلک په هغه وخت کې نه پرېښتل، پوهنتونو ته ځو، بیا خیر موږ وظیفې ته پرېږدي. آهسته آهسته موږ ډېره مبارزه کړې ده خور، موږ تر دې د نه راغلي. زه ټولو خویندو ته دا پیام لرم، هیله لرم چې مخکې ځئ، هیڅ وخت شاته مه ګورئ، مبارزه وکړئ تر څو چې خپل هدف ته ورسیږئ. قناعت ورکړئ فامیل ته، قناعت ورکړئ ټولنې ته، قناعت ورکړئ. نو خیر په دې کې به لوړې ژورې راځي، خو مګر تاسو به هدف ته ځان رسوئ. موږ ډېرې لوړې ژورې په کورنۍ کې بیرون، اگر چې د پلار ملاتړ راسره وو، خو بعضې خنډونه هم په کورنۍ کې وو. په داسې وخت کې موږ مکتب کې پوهنتون کې چې البته اپوزیشن ستاسو کورونه سوځوي، تاسو خپلې لورګانې مکتب نه وباسئ، پوهنتونونه وباسئ، کار پرې مه کوئ، خو بیا هم موږ شاته نه دي کتلي. موږ مبارزه کړل ده پرمخ تللي. نو زه د ټولو خویندو نه هیله لرم، هیڅ وخت به په شا نه ځئ، هیڅ وخت به تاسو نه پاتې کېږئ، زه مکتب نه یم. نه، کوشش به کوئ چې قناعت وکړئ او مخکې لاړ شئ، مبارزه وکړئ او مخکې لاړ شئ. او دا ژوند پستي او ټیټي او جګوالی لري، ترخی به هم لري، خوږې به هم لري، خو موږ به زغم کوو او پرمخ بځو.
بله بله، آغلی عمرانی د ستونزو مشکلاتو یادونه مو وکړله، او به شک چې له مبارزې پرته هیڅ هم شونه نه ده. دا راته وایست چې تاسو خپل لومړنۍ دنده له کوم ځایه شروع کړله؟ که د لومړنۍ دنده راته وایست.
چې له کابل پوهنتون نه فارغه شوم، راسم په کابل کې، زه دلته معلمه وم په مکتب دلته په کابل کې، وروسته د هغه نه د مجاهدینو په دوره کې زه لاړم ننګرهار ته، د بیا والی سکه معلمه وم. په یو اتیا کې د لوی جرګې وکیله شوم، په دوه اتیا کې په داسې قانون په دفتر کې اسماعیلین سره معاونه وم، او بیا د د پارلماني انتخابات دي، د ریاست جمهوري انتخابات دي، په ټولو کې مې کار کړی دی، ولسوالۍ مسؤوله به وم. وروسته د هغې نه چې دغه مسایل د افغانستان په ټولو سیاسي پروسو کې مې ګډون کړی، د لوی جرګې نه تر اخره جرګې پورې، او اخره دغه اته کلنه دوره مې د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست ته مې د آزاد رقابت لارې امتحان ورکړې، او راغلم دلته مې خپله دنده درلود.
بلې، ډېر ښه. تاسو
ستپ په ستپ مخکې تللم، داسې راسم نیم راغلی چې په یو ځای کې ستپ په ستپ مخکې تللم.
بله، که څه هم تاسو قدم په قدم مخته تللی یاست، خو بیا هم کله چې د سیاست ډګر ته راووتئ، د کورنۍ له ملاتړ یا د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوئ، له کومې وې سره؟
زما حمایت صرف پلار کوو.
بله،
ورونه مخالفت درلودو، ځینې دې ویلې چې سیدي ودي کې زه نو نه قبلوله، مبارزه کړې، دا چې پلار مې تر شا ولاړو، مور مې تر شا ولاړه وه، طبعا دورونو سره باید مبارزه وکړي. او په سیاسي ډګر کې دلته به ډېر مخالفین هم پیدا کړي، او ډېر به تر هغه وخت خپل مخالف هیڅ نه پیژني تر څو چې سیاسي ډګر ته راغلي، بیا خلک پیژني چې څوک د دوستان دي او څوک د دښمنان دي. خو مبارزه غواړي، هدف ته رسیدل مبارزه غواړي، شابنزي مبارزه، هدف ته به ځان رسیږي. طبعا په سیاست کې مخالفین شته ډېر دي، حتی د کور نه شروع تر بیرونه پورې. نو موږ به قناعت ورکوو انشاءالله چې پلار د سړي سره حمایت وکړي، هغه د کور مشکي، او نو نور آهسته آهسته کېږي خپل کارونه. و
بله، اوس به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی؟
خیر سمالنه.
آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کوم ځای نه ماړی کني ولی؟
بوټوې ما د لغمان ولایت د متلام خار د دسرام نوري اوسیدونکی.
ډېر ښه، مهرباني وروره.
مېربا دغه خوښ ده دغه ملک خو ده دې ته دما یو هغه ده چې دغه د جلال آباد د ولس سره دې څه کړي دي قوم سره څه کړی ده زه جلال آباد ته تلم او دغه چې د چوکیدانو باندې ویګینی دا د ولس پښتنه نشته تر څو تاسو خپل په ژوند کې اورېدلي دي چې د خان سړي زه یا وهل خوړلی یا بنجي یا چا وهلی یا چا کټه کړی یا چا ویشتلی پښتنه کوي ګړګ نه کوي څوک دا ولا د پلانکیزو منډله نن دي څنګه منډله دغه خواري غریب په ټول روان دي دوی خپل چوکیدانو باندې ناشي او اخر ته فکر نشته.
مننه وروره مننه. مهرباني وکړئ اغلی عمراني دغه ورور مو د لغمان نه وو پښتنې
رښتیا وایي داسې به نه وي چې ټول به یو رقم وي موږ د ولس په رای راغلي او د ولس د خدمت لپاره یي شخصا زه خو د ټولو ضمانت نه شم کولی خو شخصا ستر زه درته وایم چې د ننګرهار ولایت نه هر چا ماته تلیفون کړی چې فلاني وزارت کې کار لري او زه ورته خدمت وکړم ورته مې کړی دی او ورته کوم څو ورځې مخکې تقریبا زمونږ یولس سوه بلمختي استادان دي او د هغې په نمایندګي څو نفره راغلي وو د هغیو مکتوب مې تر وزیر صاحب سره خبرې کړي ساحت ادارې سره مې خبرې کړي پرون وزیر صاحب د معارف سره ناست وو مالدۍ ته شورا کې دا مسله واچوئ چې تاسو ننګرهار ته دیار درې زره بس ته لرئ نو دا یولس سوه استادان په دې کې ځای کوي خو معیار ورته وټاکئ هر څوک چې لسانسې په اول قدم کې ورکړي دی دوه قدم کې نو دغه ستونزې لا د ډاکترانو د معاش ستونزې وي مخکې دا ستونزې دي نو د شینوارو د ولسوالیو ډېرې ستونزې دي اوس لګیم د چپلیار د ولسوالۍ یو سنادي دیوال په یو اداره کې ناست یم هغه خلاصوم نو یو ورور زه د ورځې درې څلور وزارتونو ته ځم چې کور ته ځم ماښام اووه بجې او تر دولسو پورې ستاسو مسیجین ته به ځواب ورکوم ایله پنځه ساعته زه د شپې خوب کوم نو بیسه چهار ساعت یعنې ټولو وکیلانو ته نه ویم درېغ مې نه دی کړی نو انشاءالله موږ رسیدګي کوو خو بعضې ورونه داسې غیر قانوني غوښتنې لري چې ما چېرته مقرر کړه کله چې وزیر ته ځو د وزیر لاسونه هم تړلي دي مقرري نشي کولی چون دغه مقرري د اصلاحات ادارې د لري نو مشکلات دلته شته دی وروره داسې به نه یي خو موږ هم دا چې قانون جوړوو نو د قانون په چوکاټ کې به ټول کارونه کوو هره ستونزه چې بله ورځ د بندیانو ستونزه هم وه چې زمونږ د تفتیش په کمیسیون کې یم زمونږ تفتیش کمیسیون لاړ او څه بندیانې ډېرې دوسیې خلاص شوې خلاص شو خو نور هم پاتې دي کوشش کوو چې ورشو په همدې ترتیب موږ دا د کورونا کومه مالی بودیجه د دې کې هم لګېدو کار کوو نو ډېر مسایل د شروع څخه دي تاسو موږ د ولس په خدمت کې د ولس په رای راغلي انشاءالله شخصا خو زه خپل هم داسې نظر ده.
بله ډېر ښه اغلی عمراني داسې وختونه کېږي چې عام خلک په دې نه پوهیږي چې یو وکیل یا یو وکیل د ولس په وړاندې څه مسؤلیتونه لري که په دې اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې ستاسو په نظر باندې یو وکیل د ولس په وړاندې څه مسؤلیتونه لري کوم کارونه باید هغوی ته وکړي؟
ولس فکر کوي صرف دومره چې وکیل د ما مقرر کړي ما د ګمرک کې مقرر کړي ما د مصرفیت کې مقرر کړي خو مقرر دی نه اصلا د یو وکیل وظیفه د ولس مقررول نه دي د وکیل وظیفه د قانون جوړول دي چې دا باید د ولس په نفع وسي د حکومت په اعمالو باندې نظارت دی وزیرانو ته د اعتماد رای ورکول دي او د ولس ستونزو ته رسیدګي ده نو زموږ ولس دا موږ بهتره موږ ته معلومه ده چې د افغانستان خلکو د ټول د ستونزو سره مخامخ دي ټول بیکاره دي ټول دا غوښتنه کوي چې ما د وکیل مقرر کړي مګر دا د وکیل وظیفه نه ده چې د دوی عریضه لاس کې واخلي وزیر ته وایي چې دغه کس تاته مقرر کړه نو دا زموږ د وظیفه هم نه ده او دا کار نیم کېږي په همدې ولس زموږ نه ناراضه دي نو که د چېرته ولس پوه شي چې د وکیل وظیفه د قانون جوړول دي وزیران ته اعتماد رای ورکول دي او په عملو نظارت کاشکې زموږ یو موکیل وغواړي چې په معارف کې دغسې مسله د تاسو وکیلان ورشي نظارت یې کوي موږ ته دلته مشکل دی هر اداره چې غواړي موږ یې کولی شو چې نظارت یې کړو او قانون چې د موږ د ولس په نفع قانون جوړي یي موږ د ولس په نفع پکې هغه ګوته لاسوهنې پکې کوو چې د ولس په نفع وسي په همدې ترتیب موږ هغه وزیر ته رای ورکوو چې ولس موږ ته اوس دغه څو ورځې کې تاسو ته به بهتره معلومې وزیرانو سره کینو خبرې کوو کور ته راځي زمنګ سپارښتنه پیدا یوازې سر تم ولا سکار کې زم ولا سکار کو خبر دای چی د ولست تاسو په طریقه موږ ولست کار وکړو ورسته رسیدګي وکړو که پروژې ورته وایو انکشافي که هر څو موږ ولست وکولې شو خوشاله وساتو توانمند یې کوم خو ولست د فکر کې چې زما قرار نکړم په ګمرک کې نو وکیل څه کار کوي تاسو نن دی پوښي چې د وکیل وظیفه مقرري نه ده او زمون ټول وکیلان چې دي هم دغه مسلې نه ډیر ناراضه دي ما وکیلین نه ډیر پتنګ دي ځکه چې دوی صرف د مقرري نه بل شی نه غواړي کاش کې دوی داسې عمل مفا پروژه وغواړي چې زمونږ سړک خراب دی بعد ډیر کم مټول نه کم وایي ما وکیلین یې غواړي چې سړک تاسو موږ ته سړک هم خراب وي جومات هم خراب وي که مکتب کې ستونزه لرئ کوم اداره کې ستونزه لرئ خو موږ حق وکړئ چې موږ خو مقرري به کوو موږ به د قانوني حق چې کوم یو ستاسو دی د هغې به کلکه دفاع کوو په اصلاحات ادارې کې په ټولو کې چې ستاسو څوک نمرې ونه خوري مګم دا نشي کولی چې وزیر نه داسې قاطع امر راوړي چې تا د ګمرک کې مقرر کړم دغه ستونزې شته.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې عمراني. یو اورېدونکی بیا هم په کرښه لرو دی به هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه جبر خیل خورستات او نسیم رنگ خورستات ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم وخت په خیر.
ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. ژوندی اوسې خوشاله اوسې دي جمردین هیوادمل ملنې.
مهرباني وکړئ هیوادمل صاحب.
نسیم رنگ خو تم راغلاست مې یو دوه پوښتنې ترې لرم.
مهرباني.
دا چې په یادونه وکړو وای تاسو کولای شئ مونږ ته سړک برخه کې جماعت برخه کې داسې غوښتنې وکړي نو تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او د کابل دیم سړک څومره یادونه کړې ده؟ ولې د لوړپور چارواکو ته بل د ښځو برخه کې تاسو لرو په ټولو سره څه فکرې تر اوسه پورې چې یادولی شئ کوم کارم کړی دا کارم تاسو مونږ ته وړاندې کړي ډېر خوشاله.
ډېره زیاته مننه هیواد مل صاحب. مهرباني وکړئ اغلی عمراني
خراغلاس یم ډېره خوشحاله چې ما د ننګرهار دیم سړک وظیفه هر بار موږ په بودیجه کې شامل کړی ده او دا غیر اوس دغه نیم پاتې دی مګم هر وخت د ننګرهار ټول وکیلانو دا واز پورته کړی دی په بودیجه کې شامل کړی ده مګم نه پوهېږم چې د دې هغه کوم مالي لګښت دی د دې نو پوره کیږي څه حساب دی خو انشاءالله په دغه مالی کال کې به په دې باندې بیا کار کېږي او دا کار به کېږي. وکیلان د سیمې دي همیشه تاسو نه زموږ ستونزه ډېره ده ورته چې په دغه لاره ډېر ژو راځو انشاءالله په دغه برخه کې به کوشش کېږي او شویم دی راغلم په لرو پرتو سیمو کې ما څو کاله چې د ښه چاپریاست کې د لرو پرتو سیمو کې هر طرف ته په هرې ولسوالۍ کې سخت سخت قضیې د ما سره وي ما د اسلام او د قانون په مطابق هغه خپل ورونو او خویندو خپلو کورنۍ ته سپارلې دي او هغه قضیه ما تر ډېره په ښه شان سره ترسره کړل که په څرنګوالۍ کې وي که په هره برخه کې وي هغې سره مې حتی خپله مالي لګښت کومک کړی دی او چې ښه بېلګه دا وه چې د یوې خور د تره د زوی سره نامزاد وه او هغې نه ورور غوښته حتی همداسې بندۍ وه په مابس کې خو په هغې کې لږې پیسې څه کمې وي هغه یو لکه ویره زره ما ورکړي دي چې دا خور د دې بندیخانې نه خلاصه شي خپل کورنۍ ته تسلیم شي. دغه خو د تاوتریخوالي په هکله باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او بل د مستاتو په همکاري باندې چې ما بودیجه نه درلوده لرو پرتو سیمو سره مې هر راز د شاپ د خات نه د زراعت نه په دغه قالین بافي پروژو کې په دې پروژو کې په ډېر تمې زمينه ته کار برابر کړی و ما غوښ په دې فوی دا کو چې ما ډېر ماشینونه ورکړل د ما فیسبوک باندې په تاسو لار شي له وګوري چې د په خپله چا ریاست کې ما هر کار د خپل شخصي لګښتونه نه 5000 ډالر پورې ما زکات ورکړې دا د ریاست ما د 3000 خزي وخت دي ورکړې نه دي ورته خبر غریب خلکو سره مې او دا خپل کوم د خود ته ماشینونه توزیع کړې دي چې کار مې ورسره کړې دي هم دا چې ځکه چې ساده کې ډېر ورکشاپونه ورو پرتو سیمو کې کار کړې دي نو په زراعت کې ورسره ډېر کار شوی ګرین هاوسونه کې او دا وړي باغچه مو ته ورکړل شي دي نو ور چاغې نور څه وختونه کړل د پاغ وخت چې په ریاست کې ما سره همکاري کړې ده او بیا هم ورسره کوم نو خپل د وسه توان پر چون مالا کې بودی جنوا ما سره په همکاري باندې وزارت په همکاري باندې ما د خود سره همکاري کړې.
بله بله ډیره زیاته مننه. تاسو د خپل همکاري ویلې د ریاست د دوران نه چې کله تاسو هلته رئیس وي تاسو د خزو سره مرستي کړې دي اوس مهال څنګه اغلی عمراني اوس څنګه د خپل نورو مصروفیتونو سربېره د ترسیدګي کولای شي؟
بله اوس هم د بعضو وزارتونو وزیران صاحبان سره چې ځکه نن زما ول شته دا دي چې زه په ننګرهار کې لرو پراتو سیمو خوځو د توانمندۍ لپاره څه وکړم. دا انکشاف د هغې وزیر صاحب سره ناستو خبرې مې کړې چې دا باید ډېر ښه پروژې په مالي کال کې ولرم او خوځو لپاره باندې تکلیف پرون د وزیر تجارت سره هم د ناستو ما نو هغې لپاره مې د ښځو توانمندۍ لپاره د بېوزله او د کونډو ښځو 500 ښځې مې ورته ویلي چې قانون بافي او حرفوي زده کړو کې زه باید دوی سره کار وکړم. دوی زما نه پروپوزرونه غوښتي وو چې انشاءالله په دغه برخه کې د ښځو ته فرصت ورکړم. غواړم ښځو ته بنیادي کار مثلا بنیادي کار هم ورته وشي. نو زه کوشش کوم چې هر وزیر صاحب سره کښېنم نه تنها ښځو ته، زه نارینه او ښځو ته غواړم چې کار وکړم. نو اول قدم کې اولویت چې ورکوو هغه بفضاحت ښځو ته به ورکوو. نو پرون ما درته ویل چې وزیر صاحب د تجارت سره یادونه کړل غوریانی صاحب سره، هغه ما ته ویل چې بېخي ښه ده، زه 500 ښځو کولی شم چې تاسو په دې برخه کې کار وکړم. نو زه چې کښېنم د وزیر صاحبان سره چې زما دویم کال دی اوس موږ نوي وزیر صاحبان ته رای ورکوو، نو دوی سره زه کوشش کوم چې دغه موضوع ګان مطرح کړم چې زه څنګه وکولی شم موږ وزیر صاحب ستاسو په درو باندې موږ د ننګرهار ولایت سره شایدار وکیل غواړي چې خپل ولایت سره کار وکړي. او زه غواړم چې آینده کې په بودیجه کې د ننګرهار ولایت نه ډېر ښه پروژې ولرم په مالی کال کې او ښځو توانمندې لپاره یو څه وکړم.
بله ډېر ښه. د دولت خبره مو وکړله چې دولتي ادارې تاسو سره په دغه برخه کې همغږي دي او مرسته درسره کوي تر څو تاسو یې عامو خلکو ته ورسوي. د دولت سربیره نور بنسټونه هم ستاسو په منځګړتوب البته ښځو ته د کارونو ژمنه یا ښځو ته د کارونه د سي عملی کړی دي؟
بله، کله چې په ریاست کې موږ د دولتي او د غیر دولتي اداراتو په ترو باندې په لورو پرتو سیمو کې کار کیږي. مثلا د زراعت کا خطول د زراعت ریاست کار کوي، کارو مجتمعي هم ډېرې فامیلین ته لورو پرتو سیمو ته چې موږ به درته شاهد به کوند خو ته غواګانې به تقسیمولي ورته ورکولې. همداسې انکشاف د هات هم په لورو پرتو سیمو کې وو. موږ همدغه د حکومت له وزارت کب په کابل کې وزارت خاني دي، دا ټولو ولایتونو کې ریاستونه دي او دوی دمدغه لارې ټولو لورو پرتو سیمو ته انکشاف دی. هات تقریبا په اوسې ماتر رئیس د انکشاف نماینده ویلي تلو مو وزارت ته انکشاف دی هات چې شینوار ولایت نه کومه پروژه غوښتنه وکړه. ویل سره جمهور تقریبا په دې لنډو لنډو کې شپږ پروژې ډېرې پروژې شینوار ته کار وکړي. تا باندې حکومتي لارو نه ټول همدغه ولسوالۍ ته کار وکړي.
بله، تاسو د پروژو یادونه وکړه چې له مالی پلوه مو د ښځو او نارینه وو د عامه پوهاوي په اړه باندې چې دوی د خپلو حقونو نه او خپلو مسؤلیتونو نه مکلفیتونو نه خبر کی او همداراس د کورنۍ د نزاکتونو او کورنۍ د جوړښت په اړه باندې دوی ته معلومات ورکي، څنګه داسې کسان شته چې هلته دغه فعالیتونه وکي او عام خلک په دې باندې وپویوي؟
بله، ډېرې دولتي او غیر دولتي ادارې چې په دغه برخه کې کار کوي دا خپل مسؤلیت دی. لکه حج اوقاف،
بله،
حج اوقاف اداره ده، اطلاعات او فرهنګ اداره ده، خپل د معارف اداره ده. همداسې ډېرې ماسته دي چې دا غي عامه پروګرامونه په لورو پرتو سیمو کې ورکشاپونه سیمینارونه او د ذهنیت سازي لپاره کار کوي. د نارینه وو خزینه او ذهنیت سازي لپاره او ډېرې چې مهم دي زمونږ علماء کرام دي چې دا د پیغمبرانو وارثین دي، د دې د اوقاف او ډېر ښه پروګرامونه د ذهنیت سازي لپاره په خار کې او په لورو پرتو سیمو کې په جماعتونو کې د خلکو لپاره لري پام دي ترتیب د او اطلاعات و فرهنگ دی میڈیا و دلاری دی گردی میزون دلاری ورکشاپون و سیمینارون و مصاحبه دلار تا ذهنیت سازونه کهی پنده ترتیب معرف هم پا شوراگانی لری او دا مسئولیت زد معرف هم گانم زکا چه یا استاد چه صرف تزی مخشد دینه چه شاگردان سر دست شروع کی پایده پنساب درستی که اوه چه 15 دقیقه باید یا لس دقیقه دخپل 15 دقیقه دخپل داوزاونه دا مهم حالات چی دی دخپل حیوات د دینه باید خبر شي. او دا کنور څنګه د مور او پلار د احترام نه خويند ته احترام کول، خزي ته احترام کول، دغه تهداب چې پوښتې خوستل شي د فکر کوم پاینده کې موږ تاسو ته خواله منلو ځکه تم دغه ځنه شروع شي په نصاب درسي کې چې موږ باید خزینه او احترام ولرو، په کور کې خويند ته احترام ولرو. دغه سنور ډیر ورته سدي نو کولای شو چې ایستا ایستا په دغه ناوړه فرهنګ کې اصلاحات راولو.
بلی ډیر ښه. تاسو د دغو پروګرامونو د پلي کولو ویلې چې حاجه اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارت کوي، لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره ښځې آن راډیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه کولی شي ستاسو په نظر باندې چې له دغو تبلیغاتو نه او له دغو خبرو نه دوی ګټه واخلي او
کلی او باندو کې مسجد لرو، مسجد ته څنګه فتوا چې خزمنګه وزارت حج اوقاف ورکړي خپل ټول علما او کرامو ته چې په مسجد کې په منځونو کې په خطبه کې دغه موضوع نه یادونه وکړي، نو دې په ټول کلو او باندو کې په مسجدونو کې علما کرام یادونه کوي. تبا نارینه دلته ناشتي واړه ماشومان ټول ناشتي دي په خپل کورونه کې، دای وزینه سازي شو د دې په خپل کورنۍ کې د خپل خزو سره ډیر ښه چلند د ستاند مقدس دین هغه څه چې ضروري هغه نه ټول هغه شوی دی، او دا چې په کور کې ستاسو وضعیت هم خکېږي د هغه ستولړیږي. یو ځینی مشکل زمونږ په کورونو کې دا دی چې ناوړه فرهنګ مرواج دی، په دې خاطر چې زمونږ خلک ډیر د ستاند مقدس دین نه ادم یګاهي ډیره ده، خو که چیرته اج او قافو د خپل مسؤلیت په اساس باندې دا په لورو پرتو سیمو کې دا چې رادیو نشته او ورکشاپ نشته سیمینار نشته، نو دا د علماي کرامو له طریقې کولای شي چې دی و.
بله، ستاسو په نظر باندې اوس مهال تر ډیره پوری د کلو او باندو خزي لڅ ډول ستونزو کړيږي، لڅ ډول ستونزو سره لاس او گریوان دي چې هغه ته تر اوسه پوری هیڅ ډول رسیدګي هم نه ده شوی؟
اول خو په کورونه کې دغه اقتصادي ستونزه شته په لورو پرتو سیمو کې، اقتصادی ستونزې شته سره د دې چې ستونزې اقتصادي ستونزې موسی د بیرون کار په پټو کې نشي کولای، او د دې خوانه امنیت هم خراب وي، نو اقتصاد ضعیف شي، امنیت خراب شي، لاسرسی تعلیم ته نکېږي، صحت ته نکېږي، ناوړه فرهنګونه په حاکم دي، کورنۍ تاوتریخوالی شته، نارینه هغه شان چلند ښځو سره نه کوي چې باید وشي، نو په باندې ټولې ستونزې دي. بالاخره یو انفجار هم دی وشي، لکه د شینوار مثال ورکوم، بل ورځ چا سره ناست وم غني خیلو کې زموږ انفجار وشو، نو موږ ټول تر ډیره دردونکي وه، دا یو ځل نه شو، دوه ځلې نه شو، بارها دغه کار کېږي. دا تاسو ماشومان وګوري، آیا د دوی به په کور کې ژوند څه رقم و؟ اقتصادي ستونزې خو به وګالي، فرهنګي به وګالي، بیا امنی څنګه کېږي؟ او بیا دغه انفجارات څنګه کېږي چې د دوی قلم د یو چیرې د یو شاګرد پروت دی، کتابچه دی بل چیرې پروت دی، مور دی پهغې کې نیسي مکتب ته دی وړي. معنی دا ټولې زموږ یوه لویه ستونزه چې ده زموږ بې امني ده. که چېرته په افغانستان کې صلح حاکمه شي، دا بې امني د منځه لاړه شي، نو زه فکر کوم ذهنا به خلک ارامه شي او لا به پرمختګ وشي.
بلې بلې، ډېر ښه. اغلې عمراني، یو اورېدونکی به بیا هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر؟ ازادی را دوا.
بله، مهرباني وکړه ورورانم، د څه دی د کم زینه
ورور خورې دی فور نمې و پښتنه ده.
نو مو څه دی د کم زینه ماړی کنيوله؟
نو منی ام طلا ده د شنوار ول سواله ناتین نمې اړی کنيوله.
مهرباني وکړئ نه مطلع
د دغه تورخام د دویم سرکم تقریبا د 15 کال کار په بند ده، تاسو ګوړین بل دغه پاس بل سرکته پاس کابل ترا وتل ده، دغه سرک نه ده، یو ځلی کار په شروع کړو کت لاړ او شرکت والا لاړ، دا بل اوسم نشته ده، تقریبا دا کار په ودرېدل ده، دوه کال شي چې سرک مې کار ودرې تابې ګم نورم څنګه بي سي سره په شوي سي لاو موډ ده، پل چګونه خراب شوی دی او نور ستونزې ملري.
بله،
او دغه د مارکو او د غنیخیلو سرک ته دی جوړ کړو، یو شرکت جوړ کړو او اوس خراب شوی، دغه شرکت والا هم اوس نه سره بیا جوړ کړه، خو 15 کاله کرینډی لري او 15 کاله ختم شوی اوس یې څوک جوړی نه.
بله بل ډیر زیاته مننه
پښتنې وي
ډیرخه ډیرخه نعمت الله صاحب ستاسو پښتنو ته به اغلی عمرانی ځواب وایي مهرباني وکړئ اغلی عمرانی
ما ورور ته هم اخر اغلاس ډیر زیاته مننه ده کوم مهمه نقطه ته اشاره وکړه موږ د غلو سرکونو لپاره چې بودیجه کې نیول شوی وي نو لږ مالی مشکل وي شای پاینده کې بودیجه کې دا دا تر سره شي او راغلم دې کې چې تاسو هر څه کوم شرکت چې کار کوي نو مسولیت یې غلري چې څوک د نظارت حق لري دغه به خپل تاسو فائدې مې ریاست سره شریک کړي چې دغه شرکت جوړ شوی دی هغه باید دې قدم په قدم دې د نظارت کړی چې 15 کال تاسو له ګارانټي لري چې دا نه وي خراب شي ورور نه هیله ده چې تاسو مارکو سره هر سره خراب یا 2 کیلومتر کولای شي چې زما د غنوم دې واخل لمبر مې واخل شاید ماته واخل زیرای کې ماته د سپینګر ګوتې لګوي دغه منطقي رضایت پکې وسی هر سره چې ماته راکې زیب مالی کال په بودیجه کې موږ شامل کو او ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو دغه سره افتتاح کوو بس سره ان شاء الله تاسو سره همکاري وکم
بلې ډېر یو بل اوریدونکو هم لرو دای به هم را واخلو السلام علیکم
ان شاء الله
السلام علیکم تاسو زما غږوري اړیکه یې پری شولا یو بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی تاسو نوم څه ده
ګرانی خور ته تاسو دوه فرند ته سلام کوم ګرانی خور ته سلام کوم
وعلیکم السلام
خور زه د نګرار ولایت د کوټکنل نه شاهزاده نازنین اړیکه کیما
بلې مهرباني
شاهزاده خوردن به گفتن داده خوری دا چه دولت دسی قوانین رو جور کردی